ریډیو ماده خوش آمدید لودین سر.
ډیره مننه نه می سپتا سو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې افغان چارواکي وایي ډاډمند دي چې دا هیواد به بیا د نوی مې لسیزې کورنۍ جګړې ته نځي او امنیتي ځواکونه به نه دړې وړې کیږي. افغان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته پلاوی استوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکله دی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو پامو کړی د سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنگیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لار له هم د تګ راتګ پر مخ بند ده او چین وایي هڅه کوي خپل زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص شوي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری سوله بریالی او به موافقه وشی، په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوی وو. د ټول ګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 300 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ سخت کړی. د ټول ګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د ټولګټ وزارت د ساتنې او څارنې څنګه هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک هلته څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
خاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرو ته چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځای ته د انتقال زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 130 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د والی ویان ته الله خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه فارمونه د زینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سره رود کامی ګشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونو جوړ شوی دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بازار بسای شو.
په دغه فارمونو کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړي پاڼۍ کې 545 منډې وکړې، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویل ده چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
زیمبابوې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم کوي چې لومړۍ به یې را روانه چهارشنبه ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د چین یو روغتیایی مرکز ویلی په پام کې دا د دغه هیواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاوفو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. ګاوفو د چین دولتي تلویزیون سی جی ټی ان ته وویل چین هیله من دی چې وکړی چې په نړۍ کې د خپلو خلکو په خوندیتوب کې مخکښ رول ولوبوي. په چین کې د فبروري میاشتې تر وروستۍ پورې 2,595,000 وګړي واکسین شوي دي. کورونا ویروس لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار څخه نورې نړۍ ته خپور شو. په قزاقستان کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. د هوایي ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي ساحې ته ورسېدل. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څار لاندې فعالیت کوي. روستای خبر همدا چې د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په اړه خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه. د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اوربان تر لاسلیک وروسته د اپوزیسیون په مشرۍ خلک د صدر اعظم پر خلاف لارو سړکونو ته په مظاهرو راوځي. د هغې موافقې له مخې په نګورنو قرباغ کې ځینې سیمې چې په خټه ارمنان پکې میشت دي آذربایجان ته سپارل شوي دي. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومرها دوام پیدا میکنه،
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. تخار کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
تقریبا 6 مېږه کې ما ورسه هیڅ نه ده خونه بام ورسنه
لیک پګ میشت کیږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځایه شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبې دي.
ایران وایي خای د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. دویم نیمایي تاند څنګ او حقیقت څه دی پروګرامونه ته ځانګړې شو. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکي ویلي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوي ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 100% کې عملیات هم په مستقله توګه د امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا داسې مهال ورکول کیږي چې په افغانستان کې د پخوا پرتله د سولې او سیاسي جوړجاړي هڅې ګړندۍ شوي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ملي دفاع وزارت یو معین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کمک ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرست دوام مومی. سیما نری او افغانستان نغواری چه امنیتی او دفاعی ځواکونه د 1992 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جبهې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
ښاغلی میاخیل وایي که چیرې نړۍ او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورتر غاړې دی، کال په کال ښې تجربې حاصلوي.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریځ کې دي چې 90% جګړه په خپله پرمخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوي ملسیزې کورنیو جګړو ته نه ستنېږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې د پخوا پرتله دا مهال په کور دننه او دغه راز په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او انقرې په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنیو چارو او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. د دې موضوع تفصیل هم زموږ د خبریالې په راپور کې.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناشته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناشته کې ګډون وکړي، خو د ښاغلي محب په خبره لا تر اوسه په یادو ناشته کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو ودونه او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کړي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. ومغوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو د روغتیا اړوندې و مطلب ته. افغان حکومت د کورونا ضد استرازینیکا واکسین وایي چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. او تراتلونکو یو نیم کال پورې به د نورو واکسینونو ترڅنګ د افغانستان 60% وګړو ته ورکول شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی او لامل یې هم جانبي عوارض بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د راپورته.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین په اړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30,000 زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30,000 زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او ناروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په ناروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او ناروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولید شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 60% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځانګړي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید چې هند خپل تولید لومړی جوپا له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
مقابله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د تعلقان له اړوندو سیمو څخه مرکز ته راکډه شوې دي. د دوی د حال په اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوی له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلي کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجری هم مراجعه کردم، هیچ کی به غور ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي 40 کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
تقریبا شش میاشت کې ما ورسته هیڅ نه ایدو خانه بم باشه خانه مره خراب کړه یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو څه خبر رسانم دا ولې مې اول
شپږ میاشتې کېږي چې زه له خپلې سیمې څخه بې ځای شوم زمون کور د بمبارد له کبله وران شوی دی اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم له دولت نه غواړم چې یا دې له موږ سره مرسته وکړي او یا دې موږ ووژني چې نور له دې دربدریو خلاص شو
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې سږ کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي
اینا حتی دیقانکار و مالدار هستن عموما اینا متضرر هستن رفتن رسولن به خانه
در طول کروندگر و مالدار دی دوی ته په شهر کې ژوند کول ګران دی دوی ټول متضرر شوي دي اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورنیو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوي دي د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی
اوس به اسمت څاروان ته غوږ شو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه مقالې او تبصرې لوستي
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده دا خپرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړه چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکويش لپاره اساس وګرځول شي طالبانو په خوا دا درې واړه رد کړي وو د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون انتخاباتو او له اوسنی حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندې شوی پلان درې برخې لري د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه او د غراس دائمي او هر اړخیز اوربند په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د تا په ورته موضوع لیکنه خبره کړي خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی وو د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړي ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکې دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پان او دانګ ترمنځ دی دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د ده حکومت په خبرو کې داخلي وکړي خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د وروستي لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړې ویلي دي چې له دې څرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ټرمپ د حکومت په مهال په ټاکل شوې نیټه له افغانستانه ټول پوځیان باسي او یا به یې څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونه شي، همغسې چې بلینکن په خپل لیک کې ورته اشاره کړې، افغانستان به په یوه ویجاړوونکې او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
د ایران یو څیړونکو ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرې اونۍ په حمله کې خایي اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنیو ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخستې چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرې اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه، هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړ چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلي دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکې عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بله په زړه پورې نړیواله مسله سره له دې چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډیره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بیفټ دی. دا چې دای څنګه شتمن شوی دی تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر سل میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برک شایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالره اټکل کیږي او ښاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوای کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 ډالره واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوی کلن دی او که په 2016 میلادی کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یوه برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر سل میلیارد اوښتې وای.
بخت یو لس کلن و چه ونده واخسته او پا دیار لس کلنه که پا لومری زل ده ترلاسته کده گتی مالیه ورکه. د فوربس مجله پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنی شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر 60 ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 140 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولی دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
پرتان د څنګ سربیره حقیقت سدی هم اوریدل شیخ اوس اتنیمه بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وای په افغانستان کې په امنیتی ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 160 سانتي متره واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې سخت کړی دی. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د والي ویانه توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالي مرسته جوړ شوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړي. نن د دې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي اداره وایي په پام کې دا د دغه هیواد له 70 تر 80% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاوفو پرون شنبه وویل چین به خپل 1.9 میلیارد وګړو ته د کورونا ضد واکسین 4 ډوله چې تصویب شوی دی ورکړي. په قزاقستان کې لکتر لګه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یو پوځي الوتکه پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر کې له کېناستو وروسته اور واخیست. او د ارمنستان ولسمشر امن سرکزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. زموږ له ازادي راډیو نه اورئ. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په انټرنیټ کې هم دغه خبرونه په تفصیل سره لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پاڼې پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو یې هم در سره خوښه کړئ. تاسو به د ورځې په اوږدو کې له تازه خبرونو راپورونو خبرېږئ او دغه راز به ښکلې ویډیوګانې هم وکتلی شئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او ورپسې هم حقیقت څه دی.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. پا په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطح نه، بلکې د عامو خلکو لپاره هم مهمه وي او د بحثونو ترڅنګ کار ورته کوي. دوی د چاپیریال په ښایسته کولو کې برخه اخلي. نیالګي او نور زینتي بوټي د دې لپاره ګډي او کاري چې د طبیعت د ښایسته کولو ترڅنګ روغتیا ته هم ګټور تمام شي. د کابل اوسیدونکی خالد شاه نایل وایي په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دې مسلې ته پام نه کیږي، ځکه خو د ونو او نورو بوټو د نه موجودیت له کبله هوا هم ککړه شوې ده.
که چیرې فکر وکړو اوس د نړۍ په سطح اوس اکثره بسونه چې راپورته کیږي د چاپیریال ساتنې په اړه وي، نو دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ آلودګي ډېره بیخي زیاته شوې ده. نو تېر کال چې موږ د هغه ولیدو، انډکس ولیدو، کم فهرست مو چې ولیدو، په هغې کې کابل تقریبا څوارلسم که دیارلسم هغه ښار و د نړۍ د آسیا په سطح ککړتیا لرله، آلودګي لرله. دې عمده دلیل همدا دی چې موږ د کورونو شاوخوا یا مثلا په للمو کې بوټي نه کاروو یا ونې نه کینوو. نو عمده دلیل همدا دی چې ان تر دې موږ دومره کوشش نه کوو چې هغه د خپل کور تر څنګ که یو بوټی ځان لپاره یا مثلا د بل د هیواد لپاره کینو. که چیرې موږ و هیواد سره یا خپل خلکو سره یا خپلو کورنۍ سره موږ مینه ولرو، نو موږ کولی شو چې هدا کله که ډېر نه یو دوه درې بوټي خو واخلو په دې شخصي پیسو باندې. که دولت دا کار نه شي کول، خیر د موږ به وکړو، هر څه به دولت ته نه سپارو.
ځوان لیکوال جاوید اوربل وایي دا چې ځوانان نیالګي نه ږدي یا د چاپیریال اړوندو مسایلو ته پام نه کوي، یوه وجه یې کیدای شي دا هم وي چې دوی د دې مسلې له ارزښته خبر نه دي.
یو لوی عامل خو دا ده چې زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډېر زیات نه پوهېږي چې که چیرې زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي، دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري. او یو بل وړوکی عامل شاید دا هم وي چې ځینې ځوانان چې ګوري شار ته راځي یا مثلا په ځینو نورو برخو کې، هلته نیالګۍ کښېنول سي، د هغه سمه پالنه ونه سي او هغه بېرته وچ سي، د منځه لاړ سي، نو یو قسم خلک بې تفاوته کېږي د شنو ونو د کرلو سره. که چیرې دې برخې ته هم پام وسي، که یو څوک یو نیالګۍ کښېنوي، هغه تر پایه پورې هغه ته اوبه ورکړي، وی ساتي، دا به د دې لامل سي چې هغه ونه په هماغه ځای کې پاتې سي، هغه لوی سي او سیوري ته دوی کښېني.
په دې وروستیو کې د نیالګیو د ایښودلو لپاره په ځینو ولایتونو کې اشرونه هم وشول. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي دا د لوستو او هغو ځوانانو مسؤلیت دی چې دا مسله درکوي او مهمه یې بولي. که دوی نیالګي کېږدي، نور ځوانان به هم له دوی په تاثر دغه کار وکړي.
اوس اکثره ځوانان چې وګوري هغه په ذهن کې راګرځي، نو د دومره که اوس ولایتو کې وګوري هغه یا د نافهمۍ وجه یا د سل مشکل هلته لري، که نو اوس هم که غواړي دا خلک توسي نیالګي، نو دغه دا د لوستو ځوانانو نه پکار ده، دغو ځوانانو ته پکار ده دغه راووځي، دغه یو دوی لپاره یو اشر وکړي، په دې غونډیو باندې وګرځېږي، ونې کښېنوي، نو دغه نه به ورو پر دنور خلک هم نه زده کړي. نو که داسې په تاسو خو نه زم نارې وایي تم نارې وایي، نو ما ورته په یغه څه ول وښیو، په خبرو باندې هېڅ نه کېږي، عمل کې کېږي. نو دغه کوم ځوانان چې وس لري یا لوستي دي یا دغه خبرې کې چې چاپیریال دا شی ده، یو همدغه په لاس کې ده موضوع. دوی که وغواړي دوی د راوځي، دوی نه به نور ځوانان ځکي که تاسو خبرو باندې نارې وایي، نو څه چې ماته ځان عملي نه خو بلته یې نه سي ورښودلی.
د تړاو په باور که ځوانان نیالګي کې نه ږدي، نو یو وخت به خپله دوی په داسې یو چاپیریال کې ژوند کوي چې د ژوند کولو به نه وي.
نتیجه خو به نو د کاروان صاحب باید ته وایي مرغان دې راشي زموږ لپه کې د ځای وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري، نو دې کې ته به ورسېږو، نو سې نو مو غر نختر لري، نو مو کلی چنار لري، نو بیا به مرغان ته وایي راشي لپه کې ځای راوښي، دا به نتیجه وي. اوس مو دا ګورم عموماً خبر ده چې سړی زړه ډېر یا روانه اوبه سره یا د شینوال سره ارامېږي، نو چې کله موږ هغه شینوال له شای لاس موږ ته زړونه به نه ارامي، کېدای شي هغه ناسته یا هغه د انډیوالانو سره څو شپې څښي، نو هغه د کېناستل نه هم خوند وانه اخلو، هوا صفایی دا شان خو یو را نه اخلي.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدې او وی پالي، سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي، دا به یې یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل شارینه و په دې پارک کې چې به تېرېدلو، نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله، وایي دا دغه ونې ما کښېنولې دي. د هماغو همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړي. اوس ما سره خپل هم دا فکر راپیدا کړي چې زه باید داسې ونې کښېنومه چې د ناجو ونې چې هغه 15-16 متره جګي او یو وخت چې زما عمر 2 چنده یا 3 چنده سوی دی د اوس حالت، او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده، دومره غټه سوې ده. نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادام ونې کښېنولې، نو زه ورنه رالم دلته کابل ته. خو دویم ځل چې زه ورغلم دا خونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې، نو ما ته خپل ډېر زیات خوند راکوه چې دا ګورم واړه واړه نیالګي کښېنولي وو، اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 متره او 15 متره جګه سوې ده، همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي، دغه خپله نیالګي نول د داسې یو خبره ده چې چاپیریال ساتي، او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی. نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري، او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي، ځوانان دی چې دغه هیواد روزي، ځوانان دی چې نیهالونه کینوي. نو کچیر د ځوانان دوی نیهالونه کینوي بدون له شک چې سبا ته بیا هغه نیهال دوی ته ګټمن تمامیږي او دوی دغه نیهال په سیوري کې کښېني. نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مو غوښتنه دا دی چې نیهالونه کینوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالۍ.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نږدي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري، او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالهاشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودلو وخت دی، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونی چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونی چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونی چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتنساید په نامو باندې یو ډول ګټور غاز ده، هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر 15 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره، د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کېدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې، او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي، او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولای سو. خاوره مختلف ډولونه لري، د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولای سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې سیمو تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي که غرونه یې که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخ ته یې خښ کړو، هغه په ډېر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي ورستی سوی، هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاس سي، نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته قلمې سي راوړي کېنوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نښه کول، خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر کړ، ویلي دي چې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې وروستیو هدفي وژنو ته په اشاره سره ویلي چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی، او د وروستیو څو خبریالانو په نښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص په سر کړي دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا NIWI روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبریالانو پلی دندی او زایونه پریخی. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروېخې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوې، خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره گزار دی، او که دوام وکړي د شل کلنې د غنوې ولسواکۍ تهداب به څومره ولړزېږي. نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه کوم. وده
لومړۍ پوښتنه ستاسې د سروې په اړه باندې، وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړي توګه ښځینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده، د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني، او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي، او حتی
که چیرې خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې د غنوې ولسواکۍ چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده، څومره ضربه به ورته ورسېږي؟
دا وضعیت یو لامل کیږي او پایس کیږي چې موږ هغه نوپاد دموکراسي او ولسواکي صدا هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دموکراسي ځینې پلارونه او ځینې اساسونه لري. نوی اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو لپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دا وضعیت بیا پخپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمن شي.
خلوتګر صاحب، که چېرې یو څوک پریکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پریکړه کوي چې یا ښځینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دې نه وروسته په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پریکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دې بهیر ته یا دې لارې ته رادننه شي دا وایي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پریکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک دپاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک دپاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پریکړه ده. مونږ په دغه شخصي پریکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د ښځینو دپاره همدارنګه نارینو دپاره د کار باید مساوي زمینه بل مسئله داره چه کمون تصمیم نیسو چه ده افغانستان تا ده افغانستان ما به هر تزو نو ده تصمیم سرنگش ده وضعیت ده پاره غیزه چه او نورو خلکو ده پاره ده سمانه لری که ده ایمون شخصی پریدگی یا ده قوانینو پتکر که دیان دارنگه نور خلق اغا ازادیگانه سلبی نو دا ایمون شخصی پریکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعی پریکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پریکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعه پریږدو دغه کار ایمون دغه کار بیا بل کسان ته اغیزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کم مدیر او یا کم ده رسانه و خواهان درس یا تصمیم نیسی چه خزینه کار کنون که باید خپل کار پریکی یا دیدن او روستا بیابل خزینه خبریال استخدامی گینه نوزه فکر کنم ده اساسی قانون همون ده اساسی قانون در خلاف ده. استونزه داده چه مون وضعیت سیرو او مون ده توانایی هم دارنگه مون ده اغا دید او لیدلوری پر اساس در فیرن تفسرکیگی مون حق نلرو چه مون چه پا اخپل اغا برداشت و اخپل اغا دانش چه ده نورو تا تحمیل وکو. که مون وظیفه پریکدو، که مون کار پریکدو، که مون ایواد پریکدو نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي دوی باندې بد اغېزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده. مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې وي او ګواښ سره مخ کیدونکي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کیږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې، سولې مونږ نیاز ده، مونږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. موږ دښمنان د خلکو دښمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په تباهاني ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره همدا مخالفت دي. موږ دښمنان بیا دغه مهال چې موږ سولې دپاره کوشش کوو تلاش کوو همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسته راوړنې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې موږ کسان وژنې، موږ خبریالان وژنې، موږ مدني ټولنې کسان وژنې چې هم موږ سولې ته ونه رسېږو، هم دارنګه دغه موږ لاسته راوړنې چې ده هغه هم باید حفظ ونه شي.
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننی وضعیت کې همدارنګه په نننی نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تاریخ یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده، سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که موږ دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا پخپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم موږ سولې ته اړتیا لرو او سولې موږ حق ده. د دې حق په خاطر باید موږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه موږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ درشت لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ګر د افغانانو دپاره او ګر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې په د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغی شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او موږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که موږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده د هغه پرخلاف موږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې موږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا موږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا پټوګه
افغانستان د آزاد رسنیو خدمت ملاتړ بنسټ یعنی اجرایی رئیس خغلې مجیب خلوتګر ډیر مننه.
کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک گلزار پیال کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک گلزار پرلی گلو نا ڈیر پہر رنگتا دس پرلی گلو نا ڈیر پہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملکل گلزار جنا مٹی مٹی گلتی بگریوان پگریوان دسوان گلدستی.